دوستانو وخت 2 بجې شوې. زه اجمل اند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هر کله کو په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمه په اړه ریپورتونو سربیره کولای شي چې تاندې څنګه چې د ځوانانو لپاره زموږ ځانګړی پروګرام دی هم واوري. خو په سر کې خبرونه لرو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې واوري چې وی بلې سخت زلزلې نن د بلوچستان سیمه لړزولې. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي د ایران له جمهور رئیس حسن روحاني سره په ټلیفون خبرې کړې او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د رایو په قاطع اکثریت په هغه پرېکړه لیک رای ورکړي چې د سوریې د کیمیاوي وسلو د لرې کولو غوښتنه کوي. خو مخکې له دې چې جناقه الکوزای د دې خبرونو تفصیل درته وړاندې کړي، اسدالله لودین د افغانستان اړوند خبرونه دروړي.
سر کې د مهم خبرونو سره کې افغانستان او چین د همکارۍ درې سندونه لاسلیک کړل. وسوالو مخالفینو په کندوز کې د ملي اردو تختول شوی درې سرتیری برته خوشی کړل او د مدني ټولنو لږونه فعالانو له وزیرانو شورا وغوښتل چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون جر تجره تصویب ولسی جرګې ته واستوي. د خبرونو تفصیل. چین ته د ولسمشر حامد کرزی د سفر په ترڅ کې افغان او چینایي چارواکو د همکارۍ درې سندونه لاسلیک کړل. د جمهور رئیس حامد کرزی ویان ایمل فیضی ازادي رادیو ته ویل چې لومړنی سند د اقتصادي او تخنیکی مرستو، دویم د افغاني او چینایي بندیانو د استرداد، او دریم د کابل او شیان پوهنتونونو ترمنځ د همکارۍ په اړه وو. فیضی زیاته کړه چې چین د اقتصادي سند په چوکاټ کې ژمنه کړې چې له افغانستان سره به په وړیا توګه 200 میلیونه چینایي یوان مرسته کوي. په دې اړه د افغانستان د جمهور رئیس خبر پانه وای چې د پوهنتونونو د همکارۍ د سند پلاستیکي دو سره به افغان محصلینو ته د چین بورسونه او په کابل پوهنتون کې د چینایي ژبې کورسونه زیات شي. د کندوز چارواکي وای وسلوالو مخالفینو د ملي اردو څلور تختول شوی منصبینو د څلور تختول شوی منصبینو له ډلې څخه درې تنه بیرته قومي سپنګیرو ته سپارلې، خو یو تنه وژلې دی. دوی تیره چهارشنبه د خانآباد ولسوالۍ په چارتوت سیمه کې تختول شوی وو. د خانآباد ولسوال حیات الله اميري ازادي راډیو ته ویل چې دوی وسلوالو کسانو د ملي اردو تختول شوی صاحب منصب وژلې او درې تنه سرتیری د قومي سپینګرو په منځګړیتوب خوشی کړی دی. ښاغلی امیر وویل چې تر اوسه د پیښې په تړاو څوک نه دی نیولی. د حکومت وسلوالو مخالفینو هم تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. په غزنی کې نن سهار د سړک غاړې ماین په چاودنه کې درې ملکی کسان مړه او وتنه نور ټپیان شول. د غزنی مرستیال والی محمد علي احمدي ازادي راډیو ته ویل چې چاودنه په دې یک ولسوالۍ کې د ملکی کسانو د سپرلې پر موټر شوې ده. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه ماین د چا لخوا خښ شوی وو، خو له دې وړاندې حکومتي چارواکو د دې ډول حملو مسؤلیت پر وسلوالو طالبانو اچولی دی. بل لور ته د هلمند چارواکو له چاودیدونکو موادو یو نیول شوی ډاک موټر نن خبریالانو ته وښود چې زیاته اندازه چاودیدونکي مواد، پنځه د انتحاري حملو واسکټونه او سلګونه فایر مرمۍ پکې ځای پر ځای شوي وي. د هلمند د والی ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې دغه موټر پولیسو ته د لښکرګاه ښار اړوند د کندهار اډې په سیمه کې لاسته ورغلی. د یو بل خبر له مخې د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې مازفینو یې د پکتیا په اریوب ځای ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو له یو پټنځای څخه د انتحاري حملې پنځه واسکټونه او یوه اندازه نور مهمات نیولي دي. د مدني ټولنو لږونه فعالانو د اطلاعاتو ته د لاسرسي د نړیوال ورځ په مناسبت له وزیرانو شورا وغوښتل چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون جر تر جره تصویب او ولسی جرګې ته واستوي. د مدني ټولنې دغه غړي د ملي شورا د ودانۍ مخ ته راټول شوي وو او ویلي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د لاسرسي د قانون تصویب کولای شي په هیواد کې د فساد کچه راکم کړي. د مدني ټولنو د فعالانو په استازیتوب وحید آصفي خبري اعلانو ته داسې ویل:
حق د لاسرسي به معلومات او اطلاعات حق بنیادي
دی. وايي معلومات او اطلاعات ته د لاسرسي د لاسرسي د هر افغان اساسي حق دی، خو تر اوسه افغان حکومت د دې لپاره قانوني چوکاټ نه دی جوړ کړی. د مدني ټولنو د غړي په داسې حال کې د اطلاعاتو د لاسرسي قانون د تصویب غوښتنه کوي چې نن د میزان شپږمه اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. دا کورنۍ خبرونه، سیمهیز او نړیوال خبرونه جناقه الکوزای وړاندې کوي.
یوې بلې سخت زلزلې نن د بلوچستان سیمه ولړزوله. د امریکا د جیولوژي مرکز وایي د رختر په مقیاس د 6.2 درجو د زلزلې مرکز د بلوچستان ایالت په اوران سیمه کې و. په سیمه کې د سه شنبې په ورځ د رختر په مقیاس 8.2 درجو زلزله شوې وه چې له امله یې له 1500 څخه زیات کسان مړ شوي. پاکستانی چارواکي د وسلوالو د حملو له ګواښونو سره سره هڅه کوي چې د زلزله ځپلو سیمو ته د مرستې مواد ورسوي. اوران او شاوخوا سیمې کیچ خوزدار، خاران، گوادر، پنجگور او چاغی هغه سیمې دي چې د ملت پالو بلوڅ مرکزونو پکې دي او د اسلام آباد پر ضد وسلوال مقاومت دوام ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي د ایران له جمهور رئیس حسن روحانی سره په ټلیفون کې خبرې وکړې او دا له څه باندې دیرشو کالو راهیسې د امریکا او ایران ترمنځ د جګې سطحې لومړنۍ اړیکه وه.
Now we're mindful of all the challenges ahead.
موږ دراتونکو ازمیختونو په اړه فکر کوو. حقیقت دا ده چې دا له 1990 کال راهیسې د امریکا او ایران د جمهور رئیسانو ترمنځ لومړنی تماس و. دا زموږ د هیوادونو ترمنځ د ژورې بې باورۍ ښکارندوی ده، خو په عین حال کې له هغه سخت تاریخ څخه د تېرېدو هیلې هم څرګندوي. جمهور رئیس اوباما د غازویل هیله مند چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو اندېښنو د لرې کولو په مقصد به له روحاني سره یو معامله وکړي. دا خبرې وروسته له هغه وشوې چې روحاني د امریکا متحده ایالات یو ستر هیواد وباله او د ایران د پخواني جمهور رئیس په نسبت یو ستر بدلون و. د ایران جمهور رئیس حسن روحاني زیاته کړه تهران غواړي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له 5 دایمي غړو او جرمني سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړي ترڅو په لنډ وخت کې د نظر وړ نتیجې ورکړي. په یو نوی خبر کې ویل شوی حسن روحانی نن له امریکا څخه وطن ته ستون شو او د موټرو په کاروان په تهران کې یو شمېر سخت دریځو د هګیو او بوټانو گزارونه وکړل. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د رایو په قاطی اکثریت په هغه پریکړې کې رای ورکړې چې د سوریې د کیمیاوي وسلو د لرې کولو غوښتنه کوي. په پریکړې کې راغلي که چیرې سوریا په خپلو ژمنو وفا ونه کړي له ناوړه عواقبو سره به مقام وکړي، خو دا کار به د امنیت شورا د بل پریکړې لیک له مخې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل د امنیت شورا رای وښودله چې د جګړو د ډیرو ناوړه وسلو د لرې کولو لپاره ډیپلوماسي ډیره قوي ده. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما له دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک د نړیوالې ټولنې لپاره یو ستر او پراخ بری بلله او دغه راز الزامي تصدیقونکی او عملي کوونکی ګڼله ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف ویل که چیرې ثابته شي چې په سوریه کې هر لوري د پریکړې لیک له موادو سرغړونه کړي، امنیت شورا به د سزا ورکولو ملاتړ ته چمتو شي. په ملګرو ملتونو کې د سوری سفیر بشار جعفری ویل ترکیه، سعودي عربستان، فرانسه، قطر او د امریکا متحده ایالات باید پریکړه لیک رعایت کړي او که چیرې د یاغیانو ملاتړ ته دوام ورکړي باید مسؤول وپیژندل شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د امنیت شورا له رایې وروسته ویل ستر طاقتونه هیله مند دي چې د نومبر میاشتې په نیمایي کې په جنیوا کې د سوری په اړه د سولې کانفرنس جوړ کړي. او وروسته خبر دا چې د منځني ختیځ د سولې لپاره څلور سترو طاقتونو په فلسطینیانو او اسرائیلو غږ وکړ چې په راتلونکي کال کې یو حل ته د رسېدو لپاره دې جدیت وښیي. د ملګرو ملتونو، امریکا، روسیه او اروپایي اتحادیې مشرانو د جمعې په ورځ د عمومي اسامبلې په څنګ کې په یو بیان کې وویل اسرائیل او فلسطینیان باید هر ممکن ګام پورته کړي چې د امریکا په منځګړتوب د سولې روانې خبرې بریالۍ شي. د سولې لپاره څلور سترو طاقتونو د غراز په دواړو اړخونو غږ وکړ، هیڅ داسې عمل دې نه کوي چې اعتماد له منځه یوسي او یا هم د خبرو په نتیجو مخکې له وخته قضاوت وکړي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
خبرنو مل ازادۍ راډیو نه واورېدل وړاندې په خپرونه کې دا ریپورټونه او مطالب لرو. د امریکا د دفاع وزارت یو جګپول چارواکي خبرداري ورکړ چې که د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی موافقه زر تر زر لاسلیک نشوه نو دا به یو نوري. په دې اړه په ریپورت سربیره د میدان وردګو او غزنی د ولایتونو نه د نامنیو ریپورټونه لرو. په یو بل ریپورت کې به مو د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر باراک اوباما او د ایران د ولسمشر حسن روحاني ترمنځ د شوو تلیفوني خبرو اترو په جزئیاتو خبر کو. د پېښور پانتون په پښتون کلچر میوزیم کې د پښتو کتابونو یو نندارتون جوړ شوی و چې د دې نندارتون په اړه ریپورت لرو. که وختو نور مطالب او ریپورتونه هم درته وړاندې کوو. تاندې څنګه چې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام دی هم په دې یو ساعت کې اورېدلی شي. په داسې حال کې چې امریکا له افغانستان د پوځیانو ایستلو ته دوام ورکوي، د دغه هیواد د دفاع وزارت یو جګپوړي چارواکي خبرداری ورکړی چې که د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي موافقه زر تر زره لاسلیک نشوه نو دا به یو ناورین وي. د امریکا د دفاع وزارت مرسیال دا څرګندونې د فرانسې خبري اژانس ته په مرکه کې کړي. عصمت څاروان د دې مرکې د جزئیاتو په اړه رپورټ برابر کړی.
د امریکا د دفاع مرستیال وزیر اش کارتر پرون وویل که امریکا و افغانستان امنیتی موافقه و نکړی شوه دا به یوه غمیزه یا تراژدی وي. د فرانس پرس خبری آژانس در راپور لمخی شاغلی کارتر په یو مرکه کې وویل د افغانستان مشانو ته د رواني میاشتې په لومړیو کې وویل شول چې ولسمشر باراک اوباما غواړي چې امنیتي موافقه څومره چې ممکنه وي ژر لاسلیک شي څو قمندانان ډاډه شي. د امریکا د دفاع وزیر مرستیال فرانس پرس خبری آژانس ته په مرکه کې هم دراز وویل موږ د دې لپاره چې پلان جوړ کړی شو د امنیتي موافقې ژر لاسلیک کېدو ته اړتیا لرو. موږ یې ژر غواړو ځکه چې زموږ متحدان او شریکان وخت ته اړتیا لري چې پلان جوړ کړی شي. د امریکا د دفاع د مرستیال وزیر په وینا لا هم اکتوبر ته د هغې نیټې په سترګه کتل کېږي چې له 2014 وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي پوځیانو د ماموریت د څرنګوالي موافقه به پکې لاسلیک شي. د همداراز وویل د پوځي پلانونې له نظره موږ د امنیتي تړون ژر لاسلیک کېدو ته اړتیا لرو. د اکتوبر تر میاشتې د دې موافقې د لاسلیک کېدو لپاره ټاکل شوې موده د امریکا پوځي قمندانانو خوښه کړې ده. د په عین حال کې وویل چې په خبرو کې پرمختګ شوی او پاتې اختلافات هم د پام وړ نه دي. د امریکا د دفاع وزیر مرستیال په دې اړه زیات جزئیات څرګند نه کړل، خو د افغانستان د ولسمشر ویندوی ایمل فیضی د تجاوز تعریف د دواړو خواوو یو اختلافي مورد وباله. وی ویل
تجاوز په تعریف باندې تاسو پرې موافقه ته نه یو رسیدلي چې تجاوز څه معنا د امریکا د نظر او د افغانستان د نظر. دغه یو ډېر مهمه موضوع ده چې باید نهایي شي. د دواړو خواوو ترمنځ د کابل او واشنګټن ترمنځ دوامه موضوع چې لا اوس هم اختلاف نظر پر باندې موجود دی، هغه د امریکا د نظامي حضور د څرنګوالي موضوع ده. په افغانستان کې د 2014 کال وروسته آیا دوی به د دې اجازه ولري چې د خلکو کورونه تلاشي کړي؟ آیا دوی به د دې اجازه ولري چې نظامي عملیاتو کې په افغانستان کې کې ونه کړي؟
فیضی په عین حال کې ومنله چې پر موافقې خبرو ډېر پرمختګ کړی دی. کارتر له دې نظره هم چې ډېر شمېر امریکایي پوځیان په نسبتا لنډ وخت کې له افغانستان ووځي د امنیتي موافقې ژر لاسلیک کېدل ضروري وبلل. په همدې حال کې پینټاګون وایي چې په تیرو څو میاشتو کې له افغانستانه 2000 عسکر ایستلي دي. د پینټاګون یا د امریکا د دفاع وزارت له شمیرنو سره سم د سش کال د اپریل له میاشتې راوروسته په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 40% لږ شوی دی، یعنی له 16000 څخه 45000 ته راکم شوی دی. د امریکا او افغانستان ترمنځ پر امنیتي تړون خبرې له ډېرې مودې راهیسې دوام لري. په دې خبرو کې د افغانستان د پلاوي مشر د ولسمشر کرزي د ملي امنیت سلاکار رنګین داتفر سپنتا کوي. د امریکایي لوري مشر په افغانستان کې د امریکا د سفیر او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په غاړه ده.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
دوستانو تاسو کولای شئ چې په رادیو سربیره چې زموږ خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.9 او په غنو خارونو کې د اف ام په 3.15 اوریدل شي. د انټرنیټ لاله یم زموږ خبرونه هم په مستقیمه توګه اوریدل شي، او هم کولای شئ چې زموږ مطالب له نور تفصیل سره عکسونه او ویډیوګانو سره زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. د انټرنیټ پته مو ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د افغانستان په اړه نور مطالبه هم لرو چې وروسته به په خبرونه کې درته یو په بل پسې وړاندې کو. خو د ورځې وبله مهمه مسله د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر باراک اوباما او د ایران د ولسمشر حسن روحاني ترمنځ د تلیفوني خبرو ده چې د څباندې ډیر شو کلونو وروسته اول ځل ده چې په دومره لوړه کچه امریکایي او ایراني چارواکي په خپلو کې خبرې کوي. د ولسمشرانو اوباما او روحاني د پرونی خبرو جزئیات د فرشتي جلال زئی په ریپورت کې اورو.
جمهور رئیس اوباما پرون د ایران د ولسمشر سره تر ټلیفوني خبرو وروسته خوشبيني څرګنده کړه چې د تهران د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو اندیښنو د کمولو لپاره یو موافقه کېدلی سي.
Now we're mindful of all the challenges ahead. The very fact that this was the first
اوباما وویل موږ هغه ټولې ستونزې په نظر کې لرو چې مخې ته پرتې دي. دا حقیقت چې د 1909 میلادي کال راهیسې اول وار دی چې د امریکا او ایران ولسمشران خبرې کوي د دواړو هیوادونو ترمنځ ژور عدم اعتماد څرګندوي، خو دا په عین حال کې د هغې سختې گذشتې څخه د تیرېدو او مخکې تګ څرګندونه هم کوي. جمهور رئیس اوباما او حسن روحانی پرون په داسې حال کې چې د ایران ولسمشر له نیویارک بیرته تهران ته د ستنېدو په حال کې و خبرې کړې دي. د ولسمشر اوباما د دفتر ای ول ورډ به چارواکي ویلي ایرانی لوري امریکایانو ته خبر ورکړی و چې حسن روحانی غواړي مخکې تر دې چې له نیویارک ولاړ شي د جمهور رئیس اوباما سره خبرې وکړي. د دې چارواکي په وینا د اونۍ په پایل کې داسې هڅې روانې وې چې ولسمشر اوباما او حسن روحاني مخامخ خبرې وکړي، خو ایراني لوري وویل چې دغه سیګام پورته کول به مسایل پیچلې کړي. د لوړ رتبه امریکایي چارواکي چې نوم یې په رپورټ کې نه دی اخیستل سوی زیاته کړي چې ولسمشر اوباما د حسن روحاني سره په خبرو کې د هغو دریو امریکایي وګړو د برخلیک په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې چې اوسمهال په ایران کې بندیان دي. رپورټونه وایي چې ولسمشر اوباما هوایي ډګر ته په لار کې حسن روحاني ته ټلیفون کړی و. جمهور رئیس اوباما د دې خبرو په اړه
I do believe that there is a basis for a resolution. Iran's supreme leader has issued a fatwa.
زه باور لرم چې د حل لپاره زمينه ستا. د ایران ستر مذهبي مشر د اټمي وسلو د تولید پر ضد فتوا ورکړي او ولسمشر روحاني ډاډ راکړ چې ایران به هیڅکله هم اټمي وسلې جوړې نه کړي. ما هم مرتوازه کړ چې د ایرانیانو د دې حق درناوي کوي چې د ایران د مسؤلیتونو د ترسره کولو په چوکاټ کې سولېز اټمي ټکنالوژي ولري. دا ولسمشر اوباما په وینا د ایران جمهور رئیس دایوي موافقه درمسته کېدو لپاره د خبرو پر چټکتیا ټینګار کړی، خو تر څه باندې درو لسیزو وروسته د خبرو دغه سپایل د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي کړکېچ تر کومه حده حل کولای شي. د ویرجینیا په پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو استاد بهمن دیبا ازادي راډیو ته وویل چې دا د دواړو ولسمشرانو لپاره یو بریالی ګام او یو مثبت حرکت ګڼل کېدلای شي، خو ستونزې ټولې په یو وخت نه سي حل کولای.
بدون شک مسائل موجود بین دو کشور قد عمیق و قد زیاد هستند و برای پیچیدگی
دی وای شک نسته چی د دوه هیوادونو ترمن مسائل دوم رزیات او ژور دي چې په وار خبرو نه حل کېدلای، خو دا ګام ټول مسائل تر سیور لاندې کوي. دا یو مهم پایل دی چې شاید د دوه هیوادونو خلک د ډیری مودې راهیسي ورته انتظار وو او د دوه هیوادونو ترمن د تماسونو د پایل لپاره یو شمه مقدمه ده. ولسمشر حسن روحاني تر دې ټلیفوني تماس مخکې په خبرو کې امریکا ته د ستر ولس خطاب کړی و چې دا د ایران د مخکنی ولسمشر د څرګندونو سره نه لګیږي. حسن روحاني تیرونی په نیویارک اعلان وکړ چې د اکتوبر په میاشت کې به د جنیوا غونډې ته چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه یو مکمل پلان وړاندې کړي ترڅو دغه لس کلنه لانجه بل اخره پای ته ورسیږي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
چارواکي وایي بهرنیو سرتیرو په میدان وردګ ولایت کې پر طالب وسلوالو بریدونه کړي چې پکې وطن وسلوال طالبان وژل شوي. دوی وایي چې په وژل شوو وسلوالو کې یو قمندان هم شامل دی. سید شاه سقیم له سیمې په دې اړه رپورټ راکړي.
هوایی برید بهرنیو سرتیرو تیر شپه د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوه محلي ډله کړی دی چې پکې د یوه قمندان په ګډون اووه تنه طالب وسلوال وژل شوي دي. په برید کې د طالبانو وژل شوی قمندان دلاغا نومیږي. د میدان وردګو د والي ویاند عطاالله خوګیاڼی وایي په عملیاتو کې له طالب وسلوالو څخه وسلې او څو کړۍ ماینونه هم د سرتیرو لاسته ورغلي دي.
پارخیلو سیمه کې تیره شپه د ائتلافي ځواکونو د هوایي برید په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو د یوه سیمه ییز قمندان دلاغا په ګډون وطن وسلوال طالبان وژل شوي دي. د دې عملیاتو په ترڅ کې له وسلوالو مخالفینو څخه یو مل کلاشینکوف، یو مل یو ټکا ټوپک، اته پیره د هوان مرمۍ، دوه پیره مزایل، څلور لاسي بمونه او یو شپنه دوربین هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلی.
خوګیاڼی وایي په دې سربیره بیا افغان ځانګړو ځواکونو د میدان وردګو په سیدآباد کې یو تن وسلوال ژوندی نیولی او په چک کې بیا د سړک پر غاړه د ځای پر ځای شوي مین د چاودېدو له امله د ملي اردو یو سرتیری ژوبل شوی دی. طالبان په جلریز کې پر خپلو ملګرو د بهرنیو سرتیرو د برید په اړه ناخبري ښیي. دوه ورځې وړاندې هم د میدان وردګو په بیلابیلو ولسوالیو کې د عملیاتو له امله 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او درې نور ژوندي نیول شوي وو.
ومردل چې د میدان وردګو ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې د بهرنیو سرتیرو په عملیاتو کې وو وسلوال وشل شوی. د میدان وردګو په ګوندی ولایت غزنی کې سیمه چارواکي بیا وایي چې په دغه ولایت کې د عام وګړو پر موټر د ماین شاودنه شوې چې په کې لستن عام وګړو ته مرګ شوبلا وخته ده. دوی وایي په پیخه کې ټپ شوي کسان د غزنی ملکی روغتون ته لیږدول شوي دي. د سید شاه سقیم په بل رپورت کې به د غزنی د پیخه په اړه نور تفصیل وارو.
چاودنه نن سهار د غزنی په دیک ولسوالۍ کې له عامو وګړو پر یو ډک موټر شوې ده چې پکې درې تنه وژل شوي او اووه نور ژوبل دي. په ژوبلو شویو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د غزنی مرستیال والي محمد علي احمدي وایي پیښه نن سهار د اووه بجو په شاوخوا کې شوې ده. دی وایي وژل شوي کسان یو موټر چلوونکی او دوه کلیوال دي او په ټپ شویو کې بیا د دوو تنو روغتیایي حالت نازک بولي. نن سهار په شپږ بجې او پنځه څلوېښت دقیقې د عامو وګړو یو موټر له تاسنګ کلي څخه ښار ته پر لاره و چې د سړک پر غاړه په ځای پر ځای شوي ماین ختلی دی. په دغه پیښه کې درې تنه وژل شوي چې یو موټروان او دوه کلیوال دی او اووه نور بیا ژوبل شوي دي. په ژوبلو شویو کسانو کې دوه تنې ښځې او یو ماشوم شامل دي. چارواکي د سړک پر غاړه د ماین ښخول د طالب وسلوالو کار بولي، خو دغې ډلې لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. شاوخوا درې اونۍ وړاندې هم د غزني په مقرو ولسوالۍ کې د عامو وګړو یو موټر پر ماین ختلی و چې پکې څلرویشتو تنو ته مرګ ژوبله اوښتې وه.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
تاسو موږ غږ لاسادۍ راډیو ناوړی د کابل چاپ ګڼو ورځپاڼو د خپلو نن ورځې ګڼو کې چین ته د ولسمشر کرزي د سفر په اړه مقالې او مطالب خپاره کړي دي. رحمت الله افغان ورته کتنه کړې.
کابل چاپ یو شمیر ورځپاڼو چین ته د ولسمشر حمید کرزي د سفر او د راتلونکو انتخاباتو لپاره د ائتلافونو په جوړېدا لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي، ولسمشر حمید کرزي د اروپا آسیا غونډې ګډونوال په افغانستان کې پانګونې ته راوبلل. یا د ورځپاڼه د کرزي له خولې لیکي، له امریکا سره به په امنیتي تړون کې د سیمې هیوادونو اندېښنې خامخا په پام کې ونیسو. سرنوشت ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي، چین ته د ولسمشر حمید کرزي سفر ځکه مهم دی، چین د سیمې یو پیاوړی هیواد دی، د پاکستان په ګډون د سیمې پر هیوادونو ژور اغیز لري او د سیمه ییزې همکارۍ په رامنځته کولو کې اغیزمن رول لوبولی سي. انیس دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي، چین د سیمې د هیوادونو یو قوي اقتصادي قدرت دی، افغانستان کولای شي په ځان د متکی کېدو لپاره د دې هیواد له ظرفیتونو نه ګټه پورته کړي. بلخوا کابل چاپ یو شمیر ورځپاڼو راتلونکو انتخاباتو ته د جوړېدونکو ائتلافونو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ماندګار ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د انتخاباتي اتحاد د غړیو یو عکس خپور کړی ده او لیکلي دي، خلک که دوی ته سترګې په لاره دي خو ګیله هم ترې لري. یا د ورځپاڼه وړاندې لیکي، د دې اتحاد په رامنځته کېدو په ولس کې نوې هیلې پیدا شوې. د لیکوال په باور خو اوس لیدل کېږي چې په دې ائتلاف کې پخوانۍ ستونزې لا پر ځای دي. د ویسا ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي، په راتلونکي کې په واک کې د ونډې او امتیاز پر سر په ائتلافونو کې چنې روانې دي. دغه بهیر ښیي چې افغان ولس څومره مظلوم دی، څومره لویه جفا ورسره کېږي. دلته ارزښتونه څه ډول د څو کرکټرونو په پښو کې قرباني کېږي او زموږ ولس ته د څه ډول نظام بنسټ ږدي. د سرمقاله لیکونکي د معلوماتو له مخې په ډیموکراسۍ او انتخاباتي بهیرونو کې ائتلافونه او اتحادونه معمول دي. د ډلو ترمنځ ان له فکري تضادونو سره د جوړجاړي امکانات شته. د لیکوال په باور افغانستان له دې څخه بېلېدای نه شي. پر دې سربېره په انتخاباتي ائتلافونو کې ګوندونه د تفاهم لپاره یو څه تنازل هم کوي، ځینې موخې قرباني کوي. د لیکوال د معلوماتو له مخې ښایي د نړۍ په هیڅ ګوټ کې داسې انتخاباتي ائتلافونه او غونډې نه وي شوي چې خبره یوازې د حکومتي امتیازاتو پر سر وي. دا ویسا د سرمقالې د لیکونکي پان متاسفانه د دې ابتزال یوازنی ساری د افغانستان په انتخاباتو کې ښکاري چې هدف مرام او ارمان یې له کرسۍ څخه قربانیږي او د ګوندونو او شخصیتونو د باور او ارزښت جنازې پکې پورته کیږي.
د بلوچستان په پنجګور سیمه کې د ملیشه ځواکونو پر موټر وسلوال برید شوی چې په نتیجه کې درې ملیشه سرتیري وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. ملیشه ځواکونه په ځوابي ډزو کې د پنځو وسلوالو د وژلو ادعا هم کوي. په دې اړه نور تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د خبریال بارکوال میخیل په ریپورټ کې اورو.
د شنبه په سهار د اوو بجو په شاوخوا کې د ایران پولې ته نږدې د بلوچستان په پنجګور سیمه کې ملیشه سرتیري په یوه موټر کې په ګزمه بوخت وو چې ناببره وسلوالو ورباندې ډزې پیل کړې او تر برید وروسته د پیښې له ځایه وتښتېدل. په کوټه کې د ملیشه ځواکونو ویاند ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې د ملیشه ځواکونو درې سرتیري وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي چې وایي ټپیان یې کوټې ته راانتقال کړي او حالت یې نازک دی. دا پیښه د پنجګور په پروم سیمه کې شوې ده. د ملیشه ځواکونو ویاند ادعا کوي چې تر پیښې وروسته په وسلوالو پسې پل اخیستی چې وایي تر رسېدو وروسته د وسلوالو او ملیشه سرتیرو ترمنځ د ډزو تبادله سوي او په نتیجه کې یې 15 وسلوال وژلي، 15 نور یې ټپیان کړي دي او له هغوی څخه یې وسله هم اخیستې ده. د ملیشه ځواکونو د سرتیرو پر موټر د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو تر دې وړاندې هم په همدې پنجګور او نورو بلوچي سیمو کې پر پاکستاني امنیتي سرتیرو په وار وار بریدونه سوي چې مسؤلیت یې د خپلواکي غوښتونکو بلوڅو وسلوالو سازمانونو منلی دی. د یادونې وړ ده چې پنجګور سیمې ته نږدې په تربت، اواران او کیچ سیمو کې د سه شنبې د زلزلې له امله د خلکو ژغورنې او مرستې ته د ملیشا ځواکونو او پاکستاني پوځ شاوخوا 1000 تنه سرتیري ورغلي دي او د بلوڅو وسلوالو سازمانونو خبرداری ورکړی چې له غیر حکومتي مرستندویو موسسو او نړیوالو مرستندویو ادارو پرته د پاکستان پوځ او حکومت ته به اجازه ورنه کړي چې د زلزله ځپلې مرستې ته ورسي. دې ته په پام سره د پنج شنبې په ورځ هم په اواران سیمه کې وسلوالو د پاکستان له قدرتي آفتونو د ژغورنې د ادارې د مشر میجر جنرال سید عالم پر هیلیکوپټر توغندیو برید کړی و، خو هغه پکې خوندي پاتې سوی و.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پېښور پانتون په پښتون کلچر میوزیم کې د پنځشنبه په ورځ د پښتو کتابونو دوه ورځنی نندارتون پیل شو. په دې نندارتون کې د لومړي ځل لپاره په پېښور کې میشتو افغاني خپرندوی ټولنو خپل کتابونه نندارې ته وړاندې کړي وو. د دې نندارتون په اړه له پېښوره ذبیح الله شفق رپورټ راکوي.
د پېښور پوهنتون په پښتون کلچر میوزیم کې د پنځشنبه په ورځ د پښتو کتابونو د ورځنۍ نندارتون پیل شو. په دغه نندارتون کې د خیبر پښتونخوا پر خپرندوی ټولنو سربیره په پېښور کې میشتو افغاني خپرندوی ټولنو هم خپل کتابونه نندارې ته وړاندې کړي دي. دغه نندارتون د پېښور پوهنتون د رئیس پروفیسر ډاکټر رسول جان لخوا د پټې په پرې کولو پیل شو. رسول جان په پېښور کې د افغاني خپرندوی ټولنو د کتابونو نندارتون وستایه او وی ویل چې له دې لارې به د دواړو غاړو پښتنو ترمنځ د مینې غځېدلی تار لا پسې پیاوړی شي.
مخکې چې افغانستان آباد و نو زمونږ بیا هم یو امید و چې د پښتو کار هلته کېږي. اوس هغه وطن هم غان شوی دی، ګټې لوټې شوی دی، ادارې ورانې شوي دي. منګ هم سپړې ښه حالت باندې نه یو، خو بیا هم د الله شکر دی چې دا ادارې خو زمونږ موجود دي.
د پېښور پوهنتون د پښتو اکیډمۍ مشر سلما شاهین د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
بل دا چې د نت په لاره د نوی جنریشن چې کوم دی کنه بیس خو کتاب دی کنه، نو د کتاب نه لري شوی دی. په دې طریقه کو دې کتاب والی ول کتاب سره نږدې شي، دا یو خټرن دی. دغه کتابونه مو سره راځي، زموږ کتابونه هلته راځي، ځکه زموږ کتابونه دغه په کورس کې شامل دي. دغه کتابونه زموږ په کورس.
د پښتو ژبې تکړه شاعر او لیکوال اباسین یوسف زید نندارتون په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا نن چې ما وکتل چې د دانش خپرندوی ټولنې او د افغانستان د ملګرو یو سټال لګیدلی کتابونه راغلي، دا یو ډېر لوی قدم دی. دا په مونږ باندې احسان چې مونږ ته دا دومره ښایسته ښایسته کتابونه زموږ بچو ته رانږدې کړي دي، نو دا زموږ لپاره ډېره د درناوي خبره ده، د خوشحالۍ خبره ده. او پښتو اکیډمۍ هم په کار دي چې خپل کتابونه کابل ته، قندهار ته، جلال آباد ته همدغسې ورسوي.
د پېښور د افغان قونسلګرۍ د کلتوري خونې مشر پروین ملال وایي چې دا ډول نندارتونونه د دواړو هېوادونو د اوسېدونکو ترمنځ د نږدېوالي ښه وسیله ده.
دغه سې نندارتون کې افغانان هم راغلي دي، دلته یې ګډون کړي دي، غرفې خپلې لګولې دي او د دې غاړې د خلکو غرفې هم دي. دا یو مثبته خبره ده او د دواړو هېوادونو په ځوان نسل باندې دا یو مثبت تاثیر اچي. او هغه محصلین چې دلته په پېښور پوهنتون کې زده کړې کوي، افغانان محصلین چې دي او د خیبر پښتونخوا محصلین چې دي، د دوی په منځ کې یو د سمیت فضا جوړېږي.
د پېښور پوهنتون یوې افغان زده کوونکي یلدا شینواری له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر افغاني خپرندوی ټولنو غږ وکړ چې د دې ډول نندارتونونو لړۍ دوه غزوي.
موږ ډیر زیات خوشاله یو کدا سه نندارتون هر وخت د کتابو غلګي دا ټول لیکوالانو چې څومره زیار ایستلې، څومره کوشش یې کړی، دا ټول موږ ته معلومه کی کوم ته دا داسې معلوم نشي. نو موږ خپل محصلین نو کله کله کتابخانه ته لاړ شو، دا ټول وګورو او په داسې دغه باندې په داسې موقع باندې خو موږ ته د ټولو پته لګي چې دلته راشي ټول کتابونه وګورو. ډیر زیات په دې باندې خوشاله یو.
یاد دی وی چې دا لومړی ځل دی چې د پېښور پوهنتون د پښتو اکاډمۍ په نوښت په پېښور پوهنتون کې دننه د افغاني خپرندوی ټولنو کتابونه نندارې ته وړاندې کیږي. ذبیح الله شفق، ازادي راډیو، پېښور.
د اوونه تر اوو او ورځې په اونۍ کې
قدرمن دوستانو تاسو موږ غږ آزادې رادیو ناوړی تاسو زموږ خبرونې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.90 اوریدلی شي. همدارنګه لویو خارونو ته نږدې نو په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونې د اف ام په 0.15 اوریدل کیږي. که د انټرنیټ اسانتیا لري نو بیا چې هر چیرې کولی شي زموږ خبرونې له ویب پاڼې نه په مستقیمه توګه واوري او همدارنګه کولی شي چې زموږ ریپورټونه خبرونه او مطالب زموږ په ویب پاڼه کې له نور تفصیل عکسونو او ویډیوګانو سره وګوري. زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. زموږ په ویب پاڼه کې زموږ د فیسبوک او ټویټر لینکونه موندلی شي او لاغې لارې کولی شي چې زموږ پر مطالبو خپلې تبصرې را سره شریکې کړي. وخت 2:30 بجې کېدونکې دي. جانقه الکوزی د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سره ټکی دروري.
د مدني ټولنو یو شمېر فعالانو له وزیرانو شورا څخه وغوښتل چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون ژر تر ژره تصویب کړي او ولسي جرګې ته دې واستوي. د مدني ټولنو غړي د ملي شورا د ودانۍ مخې ته راټول شوي ول او ویلي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون تصویب کولای شي په هیواد کې د فساد کچه راکمه کړي. د فندق چارواکي وایي وسلوال مخالفانو د ملي پوځ د څلورو تختول شوو منصوبینو له ډلې څخه درې تنه بېرته قومي سپینګرو ته سپارلی خو یو تن یې وژلی دی. د ملي پوځ کسان د تېرې چهارشنبې په ورځ د خان اباد ولسوالۍ په چارتوت سیمه کې تختول شوي ول. غزنی ولایت کې نن سهار د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې درې ملکیان مړه او ونور ټپیان شول. د غزنی مرسیال والی محمد علي احمدي ازاد راډیو ته وویل چې چاودنه په دې یک ولسوالۍ کې د ملکي کسانو د سپرلۍ پر موټر شوې ده. یوې بلې سخت زلزلې نن د بلوچستان سیمه ولړزوله. د امریکا د جیولوژي مرکز وایي د ریختر په مقیاس د 6.3 درجو د دغې زلزلې مرکز د بلوچستان ایالت په اوان سیمه کې و. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي د ایران له جمهور رئیس حسن روحاني سره یې په ټلیفون کې خبرې کړې او دا له څه باندې 1.5 کالو راهیسې د امریکا او ایران ترمنځ د جګې سطحې لومړنۍ اړیکه وه. ملګرو ملتونو امنیت شورا د رایو په قاطع اکثریت په هغه پرېکړې کې رایه ورکړې چې د سوریې د کمی وسلو د لرې کولو غوښتنه کوي. او د منځنۍ ختیځ د سولې لپاره څلورو سترو طاقتونو په فلسطینیانو او اسرائیلو غږ وکړ چې په راتلونکي کال کې یو حل ته د رسېدو لپاره دې جدیت وښيي.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واورېدل چې جانقه الکوزی درته وړاندې کړل. تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ټکی کامې ادرس دی. په نړۍ کې ډېر ریښتونی خلک چیرته اوسي؟ ریډرز ډایجسټ مجلې د دې لپاره چې د خلکو ریښتینولي معلومه کړي په 14 ښارونو کې له پیسو ډکې بټوې اچولي او بیا خلک څارلي چې څوک یې اخلي او یا بیرته یې خاوندانو ته سپاري او کنه سپاري. په دې اړه اسمت ساروان تفصیل دروري.
که په لاره له پیسو ډکه بټوه ومومئ نو له ځان سره به یې وساتئ او کنه هڅه به وکړئ چې خاوند یې پیدا کړئ او بیرته یې ورکړئ. دا هغه پوښتنه ده چې ریډرز ډایجسټ نړیوالې مجلې کړې او هڅه یې کړې چې د خلکو صداقت معلوم کړي. د مجلې د 14 ښارونو په پارکونو، څنګلارو، پیاده روانو او سوداګری مرکزونو په شاوخوا کې 12 بټوې وغورځولې. په هر بټوه کې د 500 امریکایي ډالرو معادل د همغه هیواد پیسې، د بټوې د خاوند عکس او د ټلیفون شمیره ښودلې و. د مجلې کارکونکو وروسته خلک څارلی چې آیا بټوه بیرته د حقې خاوند ته ورکوي او کنه ورکوي. د فنلند د مرکز هلسنکی خلک تر ټولو رښتینی وختل. په دې شار کې له 12 غورځول شویو بټو څخه 11 بیرته د هغو خاوندانو ته وسپارل شوې. په دې شار کې یو وبش کلن ځوان چې بټوه بیرته خاوند ته ورکړي وایي د فنلند خلک په طبیعي ډول رښتونی دي. په موږ کې فساد خورا لږ دی او حتی له ترافیکي اشاره هم زموږ په هیواد کې څوک نه تیریږي. هغه شار چې ډیرو لږو کسانو پکې بټوې بیرته خپلو خواندانو ته وسپارلې د پرتګال مرکز لیسبون و چې په 12 بټو کې یوازې یوه خاوند ته بیرته ورکړی شوه او هغه یوه هم یوې جوړې چې له هالند پرتګال ته سفر کړی و بیرته خاوند ته ورکړی ده. په مجموع کې د دغو 14 ښارونو په سلو کې 30 کسانو بټوې بیرته خپلو خاوندانو ته ورکړي. تر 3.5% لږ زیاتو بیرته ورنه کړې. د ریډرز ډایجست د بریتانیا چاپ چلوونکې کاترین هوکنی وویل چا چې بټوې خپلو خاوندانو ته بیرته ورکړي په حقیقت کې رښتینوی خلک دي. د اقتصادي حالت په خاطر ډېر هیوادونه وستاسي دي. په دې به حیران شئ چې اقتصاد د خلکو پر اخلاقو څومره اغېز کړی دی، خو له دې سره سره دا غټه خبره ده چې ډیرو خلکو بیرته خپلو خواندانو ته بټوې ورکړي دي. مسکو د رښتینولۍ له نظره شپږم ښار بلل شوی. په دغه ښار کې له 1200 بټو څخه وو بیرته خپلو خواندانو ته سپارل شوي دي. د پولند په مرکز وارسا کې له 1200 بټو څخه 15 خواندانو ته وسپارل شوی. په دې ښار کې وی بیولوژي پوهې چې بټوای بیرته د هغې خاوند ته سپارلې وه، ریډرز ډایجست ته وویل چې ځینو کسانو ورته وویل چې د بټوي د څیښتن په موندلو ځان مستړی کوه. په لندن کې چې 15 بټوي بیرته خاوندانو ته سپارل شوي، د ریډرز ډایجست چلوونکي هوګنی وویل یو پولنډي ښځه چې بټوی موندلې وه او نه پوهېده چې څه ورسره وکړي، له خپل عامر سره خبرې وکړې چې هغه هم د پولند اوسیدونکی دی. عامر ورته وویل سمدستي خاوند ته وسپاره. دا کار اسانه و، صرف یو ټلیفون کول و چې خاوند خبر شي. ریډرز دایجست له دې تجربې ښکاره شو چې د خلکو په رښتینولۍ کې عمر او جنسیت مهم نه دی.
که تاسو اوریدونکو ته یو بډپا په لاس درشي چې پیسې پکې وي، نو آیا خوند ته به بیرته ورکړي او که به یې لزان سره وساتي یو خلبه پرې پټ کړي؟ دا پوښتنه مو په تیرو خبرونو کې له اوریدونکو نه کړې و. یو شمېر اوریدونکو زموږ د ویب پاڼې لاري راته لیکلي. عبدالخالق اخلاقی په نوم باندې اوریدونکو لیکي چې زما په نظر هر انسان ځان ته یو اندازه خاص خصوصیات لري او دا په ټولو کې یو شان نه وي، اما د زما په فکر دوه طبقه خلک کیدای شي: امانت پالو سی او هغه خلک چې په دین کلک درېدلی وي، او بل هغه خلک چې هغوی په لومړی درجه هیوادونو کې میشتي نه د درېمې دنیا اوسیدونکو. دا په دې معنی چې په انکشاف یافته هیوادونو کې وي او تر زیات اندازې خلک قانون ته په داسې هیوادونو کې درناوی لري. یو بل اوریدونکی د عزت الله صافی په نوم باندې لیکلي: زما په نظر خو رښتیا ویون کې خلک اوس مهال په دې نړۍ کې نشته، ځکه چې په خلکو به ویل چې کفار درواغ نه وایي. نړۍ ټول کفار افغانستان ته راغلي دي او د ده په وینا چې موږ ته نه رښتیا ونه اوریدل. یو بل اوریدونکی وایي: زما په اند داسې کسان به اوس ډېر کم پیدا شي چې خلکو ته خپل امانت او یا د دوی په واسطه پیدا شوي پیسې بیرته ور وسپاري. د وایي ځکه چې اوس داسې ډېر کم لیدل کېږي او اوریدل کېږي چې یو ځل د چا یو ورک شی دوباره بیرته په لاس ورشي. د وایي چې اوس خو زیات کم بخت خلک د غلا په تکل له کوره وځي، نو هغه به په لاره پیدا کړه شوي شیان څنګه خپل مالک ته وسپاري. یو بل اوریدونکی د نور محمد ولی افغان په نوم باندې لیکلي دي: دغه عمل په هغه هیوادونو کې ښه نتیجه ورکوي په کوم هیواد کې چې په واقعیت سره اسلامي شریعت نافذ وي. دی وایي چې که خلک رښتیا دیندار واوسي او په اسلام مین واوسي، نو په اسلام کې په امانتدارۍ ډیر ټینګار شوی دی. یو شمېر اوریدونکو زموږ د تلیفون شمیرو ته هم زنګ وهلی او خپل پیغامونه یې په همدې اړه ثبت کړي. د دوی پیغامونه به واورو.
ستاسو له پیغامونو نه
السلام علیکم. که سیستم وکړي دا تاسو راکړلو پیسې پکې دي، نو بیا یې ما خپل سیستم ته نه سپارو، که پکې کمې وي بیا یې ورته سپارو. سلام علیکم. هغه شرایط چې تاسو وویل ډېر ژر به یې وسپارو، ځکه چې د اسلام دین راته حکم کوي. والسلام.
جریان دینو پلاټ بل شو سوالي فرخاص سره په تماس کې درما خپل پجن چې دی پیش راغلی دي چې ما دې کې ما دې شام پیدا کړی خو زه کله کومه جت کې ارشاد کومه جت کې اعلان کړی چې نو سپیکر باندې چې ما دا شی پیدا کړی دي تر چې چې بیا به دې درته ځان اورم، نو شی نه بس خپل کا خاور تختار لې.
السلام علیکم. آزادی راډیو ټول کارکونکو ته سلام وایو. زه د ننګرهار ولایت د مومندرې ولسوالۍ څخه خبرې کوم. نو د اسلام د شریعت تاسو که چېرته یو شی بې موزې، نو په هغې موخه به غږ کوئ چې دا د مونږ د یو شی ما بې موټی دی، دا د چا دې نښه دي و چې ولورې کړم. که سړی پیدا نه شي نیم کاله پورې به ځان څه ساتي، یو نیم کال بعد یم چې پیدا نه شو نو ته به هغه صدقه کوې، خیرات کوي به، او که بې یو نیم کال چېرته بعد سړی پیدا شو نو تاسو به هغه ته خپل امانت سپاري، ستا به خیرات په خیرات لاړ شي او هغه ته به خپل امانت وسپارل شي. متاسفانه چې نن سبا زمونږ ملایان داسې دي چې دا صحیح نه و د چا غوږ ته نه دي رسولي. خو
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هره ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 12.96 اورېدل کېږي. په ګڼو ښارونو کې موږ د اف ام په 5.5 په صاف او واضح توګه اورېدلی شئ. که د انټرنیټ اسانتیا لرئ بیا نو چې هر چیرې کولی شئ زموږ خپرونې د انټرنیټ له لارې واورئ. ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ مو ادرسونه دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي.
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
وسم د دې خبرونه وروسته رپورت مخکې لدینه چې تاندې څنګه پروګرام اوري. نړیوال په سومالیا کې د تونلارې افراطي ډلې الشباب په حق له دومره معلومات نه لري. خو د کینیا په پایتخت نیروبی کې دغه ډلې وروستي برید څرګندوي چې کېدای شي الشباب د القاعده شبکې له ټولو پیاوړو ارتباطي ډلو څخه وي. د ازادۍ راډیو خبري څانګې په دې اړه یو تحلیلي مطلب کې څو پوښتنو ته په ځواب ویلو سره دغه ډله معرفي کړي. سلطان محمد سرور د دې رپورټ جزئیات وړاندې کوي. ورپسې تاندې څانګې پروګرام مهرمي.
لومړۍ پوښتنه دا ده چې الشباب څوک دي؟ اشباب یا په عربي ژبه کې ځوانان هغه ډله ده چې په 2008 کال په جنگ ځپلي هیواد سومالیا کې څرګند شوه. دغه تونلارې سنی مذهبي ډلې د خپل اقتدار په اوج کې د دغه هیواد اکثره جنوبي سیمې تر خپل واک لاندې درلودې. خو وروسته لیدې چې د افریقا د اتحادیې ځواکونو چې نسبت نورو هیوادو ته د کینیا عسکر پکې زیاتې خپلو فشارونو ته زور ورکړ، د اشباب د واک لاندې سیمې محدودې شوې. د افریقا د اتحاد ځواکونه د سومالیا د آرامولو کوشش او د دغه هیواد د کمزوري حکومت ملاتړ کوي. الشباب ډله د غلو د لاسونو د پرې کولو او په زنا د متهمو ښځو د سنګسار په شمول د شریعت یو شدید تفسیر تطبیقوي. دغه ډلې په هغو ګاونډیو هیوادونو کې چې د سومالیا په جنگ کې عسکر لري دوه ځلې بریدونه کړي دي. په 2010 کال کې یې د اوګاندا پلازمینه کمپالا کې یو بمی برید وکړ چې په نتیجه کې یې 6 کسان وواجل شول. او د کینیا په پایتخت نیروبی کې هم د روانې اونۍ د برید مسؤلیت په غاړه واخیسته چې په نتیجه کې یې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي. دوهمه پوښتنه دا ده چې الشباب له القاعده شبکې سره څه ډول روابط لري. د الشباب د ډلې اوسنی مشر مختار ابو زبیر تیر کال له القاعده شبکې سره خپل بیعت اعلان کړ، خو دا چې کوم کس له کومې مودې راهیسې په دغه ډلې کې ډیر واک لري پوره څرګنده نه ده. په نیروبی کې وروستۍ برید څرګندوي چې ابو زبیر چې تل یې د نړیوال جهاد خبرې کولې، الشباب ډله اوس د القاعده شبکې په تګلاره بیایي. هغه د ګوند یو خپل مینځي لانجه هم تیره کړه چې په نتیجه کې د الشباب څو هغه مشران چې غوښتل یې د دغې ډلې فعالیت یوازې په سومالیا کې وي یا ووژل شول یا وتښتېدل. خو پیتر لیهر په سکاتلند کې د تروریزم او سیاسي زور زیاتی د چیړنو د یو مرکز کارپو وایي له القاعده شبکې سره د الشباب روابط د مناقشې وړ دي.
موږ باید په یاد ولرو چې الشباب یو واقعي متحد سازمان نه دی چې سلسله مراتب ولري، بلکې اساسا د یو څو مهمو ملایانو او د دوی د عسکرو ترمنځ ائتلاف دی، او له افراطي توندلارو نیولې تر معتدلو کسانو پورې خلک پکې شامل دي. نو که چیرې د دوی یو ویاند ووایي چې موږ له القاعده شبکې سره یو، نور شاید مختلف نظر ولري.
Some others might have a different kind of point of view to that.
Anna Rader په لندن کې د متحدو خدماتو د شاهي انسټیټیوټ کارپوه هم وایي چې دا څرګندنه ده چې الشباب نړیوال جهاد ته څومره تعهد لري.
We shouldn't underestimate the fact that Shabab has been sponsored by some of the clans.
زه فکر کوم چې موږ باید دغه حقیقت ته په کومه سترګه ونه ګورو چې د سومالیا په جنوب کې ځینې قبایل د الشباب ملاتړ دي، او هغه چوکاټ چې دوی په دغه ناحیلي سیمه کې د امنیت او عدالت د ټینګولو لپاره جوړ کړی د محاسبه وړ دی. که چېرې الشباب خپل منابع د نړیوال جهاد لپاره وټاکي چې په جنوب کې قبایلي مشران د کار مخالف دي، نو موږ کېدای شي هلته ډېر برخوردونه وګورو. نو دغه عواملو ته په کتنه په نیروبی کې وروستۍ برید په سومالیا کې د کینیا د پوځي ونډې د کمزورولو لپاره یو کوشش بریښي، نه د نړیوال جهاد یو برید. بله پوښتنه دا ده چې الشباب څومره زور او قوت لري. تر اوسه څوک دقیقا نه پوهیږي چې دغه ډله څومره شمیر جنگیالي لري، خو ویل کیږي چې د 200 بهرنیو جنگیالیو په شمول شاوخوا 15,000 وسلوال جنگیالي لري. دغه ځواکونه وروسته له دې چې په 2011 کال له موګادیشو په شاشول او په 2012 کال یې د کسمایو په بندر کې خپل مالی منابع له لاسه ورکړل ډېر کمزوري شوي دي. دا چې اشباب ګوند په سومالیا کې څومره ولسی ملاتړ لري دا هم یو پوښتنه ده. په پیل کې ډیرو خلکو د اشباب ځکه ملاتړ وکړ چې دوی د امنیت ژمنه وکړه، خو وروسته کله چې دوی د خپل تفسیر په اساس د شریعت ډیر بیرحمه ډول تطبیق ته مخه کړه نو د خلکو اراده هم ورڅخه واوښته. بل خبره دا ده چې اشباب د وهابي مذهب چې سعودي عربستان ملاتړ کوي پیروان دي، خو د سومالیا اکثر خلک صوفي مشرب دي. نو په دې هم کله چې اشباب د ځینو زیارتونو لنګونو ته مخه کوي یو کړکیچ او خوابدۍ رامنځته کیږي. ځینې کارپوهان په دې باور دي چې د نیروبي د وروستي برید مقصد دا دی چې وښودل شي چې اشباب له وروستیو ماتو سره سره بیا هم یو قوت دی.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري.
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
سلام 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 همزولو، اتن سره څنګه اسدمو دی او کنه؟ اتن څو ډوله دی؟ نن سبا ځوانان کوم ډول اتن خوښوي او د نور کله په څیر اوس هم د افغانستان په ښوونځیو کې د اتن ټیمونه یا ډلې شته او کنه؟ نننی تاندې څنګه مو اتن ته ځانګړې کړې ده دوستانو. فرهاد اریاد څه وایي چې په یو تن اتن نه کیږي؟ نو مننه چې ملګرتیا مې کوئ. زه نورګل شفق یم.
افغانستان تاریخ مالو پتو جہاں
ملګرو پوهیږی به چې اتن چان عموماً لومړی په یوه دایره کې سره راټولیږي، له ډول سره قدم وهي، څڼې اچوي، لاسونه غورځوي، چپه او راسته څرخیږي. اتن د افغانانو یوه دودیزه ګډه ده. ډولونه مختلف دي، د بیلابیلو سیمو خلک په مختلفو ډولونو کوي. دوستانو، انور صدیقي د پکتیا ولایت د اریوب ځاځیو سیمې اوسیدونکی لیکوال او شاعر ځوان دی. د اتن ځینې ډولونه داسې راپیژني.
اول خو د اتن چې د افغانانو یو دود دی، یو رواج دی. اوس ټول افغانستان کې خصوصا پښتنو علاقو کې لکه غزنی ولایت کې یو رقم اتن دی، په پکتیا کې زدرون ورونه چې دی بل رقم اتن، کې منګال عزیزان بل رقم، کې ځاځي بل رقم کوي. هر ځای کې یو تغییرات لري. د غتن چې دی دومره مشهوره لوبه ده چې ټول نړۍ پیژني.
چې کوم غږ واوري دا د اتن ناری دي چې د اتن له پیلې دو وړاندې ترسره کیږي. دلتا صدیقی د اتن نارو پاړه غیږي چې د پکتیا ولایت په ځاځیو سیمو کې غره بولی. غره د دوه ډلو ترمنځ یو ډول بیت جنگی وي. دوستانو، د په غره کې د ځینو سرکو یادونه هم کوي.
اتن چې دی وال یاري سندره یا غره وته یی کنه هغه پروګرام نو سو دالی جوړیږي لسونو بلته ور کوي بیا یو سار شوی مانسا چې کلا چې کلا دریږي و سور دې شورګل یا پسپین جبین دې خلی ډند وی لوړی دینه و سور دې شورګل وای روغ لسلوونه بل سال مو چې ودی وشتم پرته دینه کړم مسافر مسافر لولیا سلام سلام دې نو قبل مکبر کالت غوګوتنی ولی هغه ډالی بیا دغه مطابق هغه مصری کوي مقصد دغه سیاخیر داسې چې څوک چې وشتل کې دور ګانډي ګرځوي نه کړه ساده جواب شو یعنی چې وشتل کوي خو دورو دون سره ګانډه ګرځوا کنه چې بیا غته به بات کوي دغه ساریای به دغه مصری لګوي کله یو ځون مصری خلی چې غاګي خو کله بل ځون مصری خلی د نور شو ته صحیح چاکه و یا ټول
نو اتن یو ډول د یووالي او اتحاد سمبول هم ګڼل کیږي. صدیقی وایي چې ل اتن نارو وروسته دواړه ډلې یو بل ته لاسونه سره ورکوي بیا چکچک پیلوي او ورو ورو اتن تیزيږي. د زیاتوي
غره نو وروسته به چې کله د پسلی غاګو کې چې باسه باندې د پسلاوي او میدان باندې چاکه شروع کیږي مشلامه کوچیونی ګډي دور شوی بیا د ستري چاکی وایي او درو چاکو نو وروسته بیا ورو ورو تغیرات ورولي ډول ولا شي دغه د خپل نفر تعقیبوي پیږي چې د سلام مهارت لري یا نو نه غلطیږي بیا تغییر ورکوي لټونه زیاتوي نو خپل مرګل نه غا کوي چې لاټ دا شریا شپږ دی یا شپږ سال ور دی یا ته دی یا دوله سي شپړسته یا چپارو ستاده نه خپل مرګل نه غا ګو کی هډول ولا کوشش کوي چې مخ کې نه پر صدا یو قدم وای کر چوپیرا هغه سره ډول سم وي دغه تان چې دی د سه شوی دی چې اوس غټه ویلې وي ډول وای تان کوي زورونه غا ویلې چې وی پوکوي کنه
بدی تا شکر
نو څنګه چې اتن خاص مهارت لري همداسې د اتن ډول هم ځانګړې مهارت غواړي. هر ډول چی نشي وهلې خو ډیر کله د اتن په میدان کې شو خطان شان هڅه کوي چې ډول چی ستړې کړي خو تکړه ډول چیان هم هڅه کوي چې اتن چان ستړې کړي او تر پای ډول ورپسې ورسوي. علیم ګل د اتن یو تکړه او ماهر ډول چی دی. وای چې یو وخت می د اتن ډول نشو وهلې خو اوس خلک ستړوم او زه نه ستړېږم
بس اتن چون بګړیدل او مو بډول نو وز دره کم پر کم خراب می وته ویلو چې ما نه غلط شو اوس بالکل مکمل استاد یم او اتن چون بستلګی یو زب نستلګی یاره مو تقریبا اتل سکول کیږي چې مو خالص تلګی دي او زه خپل نه مستل شو
مننه چې تاندې څنګه یو دوستانو له ډاګونو براشو د خونځي په لور وای په خو د افغانستان په زینو خزینه او نارینه خونځي کې د اتن خاصې ډلې وي خو ویل کیږي چې اوس یې هغومر رنگ او رنگي نشته خو په کابل کې خوشحال خان او رحمان بابا لیسا اوس هم د اتن ځانګړي ډلې لري. زه په کابل کې د بابر بن ترسان خوشحال خان عالی لیسې ته ورغلم او له زینو اتنچانو ځوانانو سره مې مرکه وکړې چې د بیلابیلو سیمو
سه محمد فرید مسعود نه جنوبی وزیرستان د بدر علاقے او لسه کوم ډیر اتن کړی دی. هغه په جشن کې داسې د توانان خوشاله کې د معلم په ورس کې او داسې نور بلا بلا کوم کړی زه مش خپل جنوبی وزیرستان کې ذکر یو د خوات نه ډیر کیږي د لچو سه خوشاله خان لسه کې او دل تبس او هغه عادت مې خپل سره پټ شوی
اول خان ده د لوګر ولایت خروار ولسوالی تقریبا لسکانون سماتن زکړی خپل جیکم زکړی ده چې خلګو اتنه کول موږ ورته کتل په ډیر زره اتنه زک وردګیا اتنه زده پکتیاواله اتنه زده خپل لوګریا اتنه زده موږ درې لټه یو خاطه اوړي دوه لټه بل خاطه اوړي بیا چې کیوي داس مختلف ډولونه سپینګریم د دې سره ډیر شوق لري کنه او دلته لسکیم کو
زمان ما امیر خان د پروان وسیدین کم دي سګر د ولسوالۍ او د ډیر اټن کې مثلا په میلو کې کېږي مثلا هغه نفر چې ودونه کوي په کې د اټن نه کېږي او په اخترونه کې اټن نه کېږي او په نوروز کې اټن نه کېږي. زما دوه ډول اجازه ده چې یو د زازیارو اټن دی یو خپل د پروان اټن دی. د پروان اټن مثلا لاس 15 نفر اجيږي هغه به اټن کوي دوه چر خدي خو به دوه چر غو خو به بلغه به چک چک
زمانو ممنله ده د پکتیا ولایت هم تیا کی زرمت لوسوالی هم مو خپل زرمت سی دی پدې کی یو اړخیز اړه تړند دوه اړخیز درې اړخیز ده یو سرخه دوه سرخه ده درې سرخه ده هو ډبل ډبل سرخونه ورکول کی بده ده کنه دا رقم اترنه پدې زرمت کی زیاتره وخت کی میلو ودونه
نوم میرویس ته د غزنی ولایت د اندلو د وسره وسلم کوي تقریبا دنیم کال کې سزه داتن مزه کړی ده ان تر دې سه خپل ود کې مالاتم کړی ده
محمد ل 1350 سم کال راهیسه په خوشحال خان علی لیسه کې د بدني روزنې استاد دی وای چې اتن سره د خلکو مینا اوس همشته او د دوی لیسه اوس هم د اتن ډل لري خو د حیوانات شرایط د دې سبب شوی چې د مکتبونو د اتن ډلې کمی تر سترګو شي
خوشحال خان لیسه کې د ملي اتن ټیم ډیر په خوانی سابقه لري لو 50 کال نه راپدی خو د خوشحال خان دی علی لیسه د اتن ټیم او د رحمان بابا دی علی لیسه د اتن ټیم دوی خصوصا په ملي ورځو کې یعنی په جشنونو کې د دوی لخوا خاص مراسم سر ته رسیدي ټول خلکو لخوا دوی زیات تشویقیده او د سل لیسه وخت او زمان فرق کوي صرف دومره داسې دغه بدبختی جنگونو بدمرغي بد ورځ داسې یعنی تاسو شاید هلیسه اوس خصوصا د ملي ورځ یعنی جشن په افغانستان که بغه مراسم مو سی بخوا المانزل که ده وست نسته پدی خاطرم پا مکاتبو که خوصند خوشحال خان بالی لیسه که یا پر رحمان بالی لیسه که خاص ده امنیتی وزی پا خاطر بانده لگ ذر لگ ده بخوا پا شکل نه تمرین که گی نه دوی تا وقت ورکول که گی ده بخوا پا شان خانده نو امید لرو سی پا مجموع که پا نرهی که خوصند پا افغانستان که خدای ده امن او خیر امنیت راولی بیاغ لکه بخوا خونده جشنونه ملی ورزی او ده خوشحالی ورزی لکه سی بخوا المانزل که ده بیام امید لرو سی بیاو المانزل سی
devatan basamun namuste
د پوهنی وزارت د نشراتو مسؤل محمد کبیر حقمل وای دوستانو چې په مکتبونو کې سپورتي برخې ته خاص ارزښت ورکړي دی وای چې کڅه هم د اتن لپاره په خونځو کې منظم ساتونه نه لري خو په ملي جشنونو او محفلونو کې بیا د زده کوونکو د اتن منظم ډلی لري
د افغانستان د معرف د نصاب او کریکولم پر اساس موږ لوبې او سپورت د پوهنې د بهیر یو مهمه برخه ګرځولې ده همدا لامل ده چې موږ د دیار لسو ډیر ورزشي څنګه ته نصاب لرو چې تدریسی ملي اتن د افغانستان د ملي نڅا په توګه لپخو هم داسې طبيعتن راغلی ده او یو ذوقي موضوع ده هغه څه چې په منظم شکل سره موږ پروګرام لرو چې پلانای خوانځي د دغه مرادي اتن ګروپونه یا ډلې ولري پیغه شکل سره نه دي کله چې ملي موضوعات رامنستکیږي یا منظر رامنستکیږي په خوانځي کې اتکړه کسان الکان چې اتن زده ده د یو غوی لپاره امکانات دي برابرېږي چې تمرینو کې لباس ورته واخیستل شي نور لدی ورهخوا منظم ساعت چې ورته ولرو یا تدریس ورته وشي په دې شکل سره متاسفانه نشته
همزول اوس دغه دوو ځوانانو ته غوښ شي چې لذینو هغو کسانو ګیله مندي چې اتن ته یې میده ګډه ورګډه کړې ده دوی وایي چې اتن باید په خپل حال پاتې شي
په دې کې بیا چې هغه خلک سي دې نوې نوې شټلونه پیدا کړو د اتن کې کنه هغه شټلونه زیسي دې تقریبا یو بازی رقم زیات شروع شي کې د سي بازی زیات پکې راسي نو دا دې خاره کتون نه دی ګډه خو له اتن کې خنه مو وایي په خپل حال باندې پاتې شي دا ګډه ده یا غوړه کم نه وي کنه
مشهور تن چې د غمای نومیږي هغه په اتن کې به ګډه کوله یا به لاسونه ته ول نوی نوی حرکتونه به کول نو دا د اتن بالکل خپل رسم رواج رو بدل کړی دی اتن
د بدني روزنې استاد اقا محمد هم د دغه ځوان خبره پر ځای بولی همزولو او وایي چې اتن ته د میده ګډه ورګډول د اتن اصیل بڼه بدرنګوي
هغه پخوانی واقعا ملي اتنونه به خاص اهمیت او ارزښت درلود او خلکو ځوانانو ډیر خوښاوه داسې اوس ورځ په ورځ هر شی تغییر کوي هر شی مدرن کوي نو په دې کې بعضې حرکتونه اوس د ځوانانو لخوا په دې کې هم ګډ شوي دي ښه کار نه دی باید ملي څنګه چې موږ وایو ملي اتن باید په خپل حال بیرته وساتل سي او ژوندۍ سي.
دوستانو اوریدلی مې دي چې په خوانی وباتن ته ملې تړلې واسکټونه بیا اغوستل او اوږدې څڼې به ورته پرېښودې. اوسني زیاتره ځوانان بیا د اتڼ لپاره سپین کالي او په چرمو جوړ واسکټونه اغوندي. خو څو کلونه وړاندې په کوزه پښتونخوا کې د غمی په نوم یو ځوان اتڼ چې یو خوا اتڼ ته ځینې نوي حرکتونه ور زیات کړل، نو بل خوا یې د اتڼ لپاره لوی لوی پرتګونه په وجود پورې نښتي قمیزونه او اوږدې څڼې رواج کړې. یو تن ځوان افغان اتڼ چې حکمت الله غمی ته د استاد خطاب کوي او وایي چې غمی اتڼ ته میده ګډه نه ده ورګډه کړې، بلکې یو نوی والی ورکړی چې اوسني ځوانان یې تعقیبوي.
یاد په خیر استاد غمی اوس اتڼ چې بس مکمل خلک غمی اتڼ کوي، بس خلاص د غمی اتڼ داسې و چې اول درې چکې دی ویلې، بیا د چپ طرف سره وخت دی، بیا د درې لټه خوړل چې کله دوی ټول اتڼ مکمل شو بس پیږي چې بس اوس اتڼ ختمو خاتمه ورکو. نو د اتڼ خیر وخت نو بس دوی یو نفر جګیږي بینو یو پنځوس لټه شپېته لټه اتیا لټه سل لټه بیا خوري یو نفر نه ګډه خو کېږي. تا ارز وکړو چې میدا ګډه میدا ګډه په اتڼ کې نه شته. زما په نظر دغه نویوالی خو ښه دی، خو مقصد د دې نه نوره باید غنه شي که نه، ځکه چې دې نه بعد نوره نویوالی پکې راشي. نو هغه اتڼ په دې باندې پوه شه چې اتڼ نه یو ګډېدا یو بل چې خلک بل مانی ته نخلي نه.
په پای کې حکمت الله د اتڼ د کورسونو په اړه وایي چې په ژمي کې د اتڼ شوقیانو ته هر کال په کابل کې جوړوي او ګڼ ځوانان یې زده کړې ته ورځي.
ما سره په ژمي کې زه خپله کورس شروع کوم تقریبا د درو میاشتو وي، هغه خصوصا په ژمي کې بل وخت کې نه، نو د مکتب د ډېر شیانو رخصتۍ نه وي، نو به زه بیا په ژمي کې یو دوه ساعته بیا اوږده تمرین ورکوم. نه نه نه، هغه بیا مختلف اتڼونه دي، غمي اتڼ هم ورښیم.
تانی تانگی پام دی جائے پائے ترسی گی اللہ ممن